السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مزه اسد الله لودین هرکلای کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د جرمني پولیسو نن د اسلامي دولت ډلې یادایش په غړیتوب دوه تنه شکمن افغانان د سویډن پر پارلمان د برید په تور نیولې دي. د جرمني لوی سرنوالی په یو بیان کې ویلي د ابراهیم او رامین په نومونو دوه کسان د جرمني د ختیځ په ګیرا سیمه کې نیول شوي دي. سرنوالان وایي چې تورن او کسانو په سویډن کې د قران کریم د سپځولو لپاره وسګنې پیښې ورسته غوښتل د سویډن پر پارلمان غچ اخیستونکي برید وکړي. په بیان کې راغلي دي چې داعش د تیر کال په دوبی کې ابراهیم ته دنده ورکړې و چې د سویډن د پیښې په خبرګون کې په اروپا کې تروریستي برید وکړي. د بیان له مخې نوموړی تورن دی چې له رامین سره په ګډه یې غوښتل په پلازمینه ستوکولم کې د سویډن د پارلمان په ساحلو کې د وسلې په ذریعه پولیس او نور خلک وژني. د جرمني د سرنوالۍ په وینا دوی دواړو داعش ډلې له یوې سیمه ییزې څانګې سره په مشوره کې د حملې ته ځانګړې تیاری نیولې وو. د سویډن د استخباراتو یو ویاند هم ویلي چې دوی له جرمني سره په دې قضیه کې مرسته کړې. پر افغانستان د پاکستان له هوایي حمله وروسته متحده ایالاتونو یو ځل بیا پر دواړو خواوو غږ کړی چې خپل اختلاف د خبرو له لارې هوار کړي. د سپینې ماڼۍ ویان د کرین جان پیر بیګال طالبانو وغوښتل چې دا یقیني کړي چې د افغانستان له خاورې به تروریستي حملې نه کیږي. هغې زیاته کړه امریکا پر دې ژمنه ولاړه ده چې افغانستان باید هیڅکله د هغو تروریستي ډلو په ځاله بدل نشي چې امریکا یا متحدانو ته یې ګواښ پیښوي. میرمن جان پیر د پاکستان په بمبارۍ کې د ملکي وګړو پر تلفاتو هم خفګان ښودلی دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست وایي په روانه اونۍ کې سیمې ته سفر کوي. په 13 فبروري میاشت کې په دوحا کې د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو د ځانګړو استازو له غونډې وروسته دا لومړی ځل دی چې ویست یو ځل بیا سیمې ته روانېږي. هغه نن پر ایکس شبکې په یو لاین بیان کې لیکلي چې دا اونۍ هند ته او متحده عربي اماراتو ته سفر کوي څو له شریکانو سره د افغانانو د ملاتړ پر لارو چارو خبرې وکړي. په افغانستان کې د ژمي په موسم کې د درنو واورو له ورېدو وروسته یو نوې سروې د امو په سندیزه حوزه کې د واورو په زیرمو کې د پاموړ زیاتوالی ښیي. د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت پر ایکس شبکې په یو بیان کې خبر ورکړی چې د امو او پاونج او پنج سندیز حوزې په اړوندو سیمو کې د دې وزارت د یخچالونو او واورو د سروې د ډلو فزیکي سروې سږ کال د واورو په ارتفاع او ساحو کې د تیر کال پرتله زیاتوالی ښیي. د سروې له مخې سږ کال به له واورو د ترلاسه شوو اوبو په اندازه کې هم 20 سلنه زیاتوالی راشي. او استرالیا د هغه څه لپاره چې د بشري حقوقو مسایل بللې له افغانستان سره د کرکټ د شلوورالو بو پلان شوی لړۍ ځنډولې ده. دغه لوب لړۍ راتلونکي اگست میاشتې ته پلان شوی و. د افغانستان کرکټ بورډ تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلای شي. د افغانستان او پاکستان تر روسي او شخړو وروسته امریکا دواړو لورو ته پیغام ورکړ.
وی ارج موږ له طالبانو غواړو دا تر لاسه کړو چې ترهګریز بریدونه د افغانستان له خاورې نه کیږي. د پاکستان مو غوښتنه دا ده چې له زغم کار واخلي.
د اتلانتیک شورا بیا وایي داسې ښکاري چې د اسلام آباد او کابل اړیکې به نورې هم ترنګلې شي. د چارو دی وکتونکي نظر مو هم پوښتلی.
پس باید است که سر پاکستان از راهای
و پاکستان باید پر ډیر هوښیاری فشار راوړل شي ځکه موږ باید له پاکستان سره د افغانستان ملي مسایل په پام کې ونیسو او احساساتي نشو.
د افغانستان او پاکستان د همدې ترنګلتیا په ترڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي هم د سیمې په سفر روانيږي. افغان جونې د نوي تعلیمي کال له پایل سره د خوندزیو او پانتونونو د خلاصون غوښتنه کوي او قطر په غزه کې دوربند ټینګښت محتاطانه هله خوده.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. رازو د پروګرام د سر راپورته په افغانستان کې د پاکستان هوائي حملو او په ډوران کرخه د دوړو لورو ترمنځ لنختی ورسته واشنگټن پر دوړو خواو غا کړی چې خپل اختلافات د خبرو لاره اوار کړی. د سپینې ماڼۍ ویاندې کرین جان پیر پرون خبري اعلان ته ویل د پاکستان لخوا د افغانستان په خاوره د بریدونو په پایله کې ملکی وګړو ته د مرجوب لري اوختو له عمله خواشینه ده. هغه یو شمیر سیاسونو او مخکنیو افغان چارواکو هم د پاکستان بریدونه غندلی او د بادو پایلو په اړه خبرداري ورکړې دي. تفصیل له امید ظهیر ملاور.
پر افغان خاوره د پاکستان هوائي حملو ته د افغانانو نړیوالو خبرګونونه سپینې ماڼۍ د پاکستان لخوا په هوائي حملو کې د ملکي افغانانو په وژل کېدو خواشینی ښودلې او پر طالبانو پاکستاني غږ کړی چې خپل اختلافات د خبرو له لارې حل کړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کرینی جان پیر پرون خبریالانو سره خبرو کې له پاکستان وغوښتل چې له زغم کار واخلي څو د نوموړې له قوله د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې ملکي وګړو ته زیانونه رسیږي. کرین دا هیله هم خوده چې افغانستان نه باید د ترهګرو لپاره خوندي ځای وي.
موږ له طالبانو غواړو دا ترلاسه کړو چې ترهګریز بریدونه د افغانستان له خاورې نه کیږي. له پاکستانه مو غوښتنه دا ده چې له زغم کار واخلي او ډاډه شي چې د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې ملکیانو ته زیان نه رسیږي. موږ له دواړو لوریو غواړو چې اختلاف د خبرو له لارې حل کړي. موږ ژمن یو څو ډاډ ترلاسه کړو چې افغانستان به نور هیڅکله د ترهګرو لپاره په خوندي ځای بدل نه شي چې غواړي د امریکا متحده ایالاتو او متحدانو ته یې زیان ورسوي.
د دوشنبه په سهار پاکستانی الوتکو په پکتیکا او خوست کې دوه کورونه په نښه کړل چې په پایله کې 15 ښځې او 3 ماشومان ووژل شول. طالبان حکومت وای بریدونه د ملکی وګړو په کورونو شي. د طالبان حکومت د دې برید په جواب کې ادعا وکړه چې په ډیورن کرخې د پاکستان په نهو پوځي مرکزونو حمله کړي. خو د دې جګړې لامل د وختي مرکزوب لپاره لا هم رسمي ارقام نشته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون یو اعلامیه کې په افغان خاورا لخپل بریدونو دفاع وکړه او ویل په پکتیکا او خوست کې د حافظ ګل بهادر او ټي ټي پی غړي په نخښه کړي دي. خو د طالبان حکومت یې د ادارات کړ. ورته وخت کې یو شمیر سیاسیونو او پخوانیو او اوسنیو افغان چارواکو د پاکستان هوائي حملو ته سخت خبرګون ښودلې. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي دا بریدونه په کلکه غندلې او د افغانستان په خاورې ښکاره تیری او د نړیوالو قوانینو خلاف عمل بللې. ښاغلی کرزي ټینګار کړی چې پاکستان باید له داسې کړنو لاس واخلي ځکه د دواړو هیوادونو په زیان تمامي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق په خپل اکسپاړه د برید د نړیوالو قوانینو نقص او د افغانستان په ځمکنۍ بشپړتیا او حاکمیت تیری بلل. نوموړي د حملې غندلې او زیاتوي د افغان ښځو او ماشومانو وژل د منلو نه دی او هیڅ ډول امنیتي ګواښ نشي توجیه کولای. د افغانستان د بهرنیو چارو مخکینی وزیر حنیف اتمر هم په خپل اکسپانډ لیکلی دا بریدونه چې د بیګونه خلکو د وشل کېدو او ټپي کېدو لامل شوی د کرکې وړ دی او د جدي بې ثباتۍ لامل کېږي. د پاکستان د پارلمان مخکینی غړي او د ملي ډیموکراټیک غون مشر محسن داوډ بیا په افغانستان کې د پاکستان بریدونه یوازې د خلکو د پام بدلولو هڅه بللې او زیاتوي پاکستان د ترهګرۍ د لمنځوړو اراده نه لري او په نوي نیابتي جګړه کې نړیوالو قدرتونو د وسیلې په توګه غوره کړی دی. پښتون سیاستوال افراسیاب خټک د بریدونو ته په اشاره په خپل اکسپانډ لیکلي د ډیورن کرخې دواړو غاړو ته د افغانانو خاورې وزل بیا د ترهګرۍ په مرکز بدلول د پردیو د ګټو او ارمانونو پر ضد یو ناوړه نړیواله لوبه ده. په ټولنیزو رسنیو کې ډیر شمېر افغانانو هم د پاکستان د بریدونو په اړه توندې څرګندونه او د پاکستان ضد لیکنې کړې دي.
بل لور ته د اتلانتیک شورا کارپوهانو د دوشنبه په سهار د افغانستان په دوو ولایتونو کې د پاکستان هوایي حملو ته په اشاره ویلي ښکاري چې د طالبانو د حکومت د کړنو پر وړاندې د اسلام آباد حوصله پای ته رسیدلې. د دې شورا په نوې تحلیل کې چې د دوشنبه په ورځ خبر کړي راغلي چې ډېر لری ښکاري چې د افغانستان او پاکستان اړیکې ژر او د تل لپاره جوړې شي. پاکستانی جټالو ته د دوشنبه سهار نږدې 3 بجې په پکتیکا او خوست کې بمباری وکړي. تفصیل په دې راپور کې
د اټلانټیک شورا کارپوهانو په یو نوې تحلیل کې په پکتیا او خوست کې د پاکستان روسي حملو ته په اشاره لیکلي ښکاري چې د طالبانو حکومت د کړونو پر وړاندې د اسلام آباد حوصله پای ته رسیدلې. په دې تحلیل کې چې د دوشنبه په ورځ د دې شورا په پاڼه خبر شوې راغلي ډیر لري ښکاري چې د افغانستان او پاکستان اړیکې ژر او د تل لپاره جوړې شي. تحلیل کې زیاته شوې پاکستان منور له تر هغه ډلو سره د سولې د ناکامو مذاکراتو سیاست تعقیب نکړي. د اټلانټیک شورا د کارپوهانو په باور د وی بشپړ جګړې لپاره د طالبانو ورتیا او لیوالتیا محدود ده او پر همدې بنسټ شاید د بریدونو په غندلو نمایشي حرکتونو او په پایله کې د تحریک طالبان پاکستان څخه خپل ډیر ملاتړ بسنه وکړي او له همدې عمله د نخوتو د زیاتېدو امکان کم دی. خو په تحلیل کې دا هم راغلی چې په پاکستان کې تحریک طالبان پاکستان د بریدونو د زیاتېدو احتمال شته چې دا کار به لامل شي چې پاکستان د انتقام د اخیستو په نیت په افغانستان کې نورې بمباری هم وکړي. د دوشنبه په سهار پاکستانی الوتکو په پکتیا او خوست کې دوه کورونه په نخښه کړل چې په پایله کې د طالبانو د حکومت د معلوماتو پر بنسټ 15 ښځې او 3 ماشومان ووژل شول. د طالبانو حکومت دفاع وزارت د دې بریټ په جواب کې وویل په ډیورن کرخې د پاکستانی پوز مرکزونه په نخښه کړی. اسلام آباد تور لګوي چې د طالبانو حکومت له تحریک طالبان پاکستان ملاتړ کوي او د افغانستان له خاورې په ګټه په پاکستان کې بریدونه کوي. خود طالبان حکومت کې دا تور ردوي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر شنون کې وايي باید هڅه وشي چې د دوه هیوادونو اړیکې لا ډېرې ترنګلین شي. د سیاسي مسایلو شنون کې طارق فرهادي ازادي رادیو ته وویل باید فهم شي چې د تحریک طالبان پاکستان په خاطر د افغانانو ګټې په ځانګړي ډول د سوداګرۍ او افغان کډوالو په برخه کې له خطر سره مخ نشي.
پس باید اکثر پاکستان از راهای
دی وای په پاکستان باید په ډیر هوښیاري فشار راوړل شي چې موږ باید له پاکستان سره د افغانستان ملي مسایل په پام کې ونیسو او احساساتي نشو. باید د ټي ټي پی او طالبان وایي کې خپل ملي کې اتصال جلا کړو چې نه باید له پاکستان سره په جګړه واوري
پاکستان په جنگ.
د سیاسي مسایلو بل شنون کې سمي یوسف زی بیا وایي دا وضعیت د پاکستان په ګټه هم نه دی او په پاکستان کې به د ټي ټي پی د نورو بریدونو زمينه هم برابر کړي.
پاکستان باید فکر
وکړي دی وای پاکستان باید فکر وکړي چې د بمباری لاري طالبان سره سونه لا ډیریږي او په مقابل کې شاید نور طالبان د پاکستان غوښتنو ته پامونه کړي او ټي ټي پی له دې وضعیت په ګټه خپل بریتونه لا زیات منسجم کړي. د پاکستان حکومت په ځلونو له طالبانو غوښتي چې اغیزمن ګامونه پورته کړي څو د افغانستان له خاورې تحریک طالبان پاکستان ګټه پورته نه کړي. خو د طالبانو حکومت بیا په ځلونو ویلي په پاکستان کې د امنیت د هیواد کورنۍ مسله ده او د افغانستان خاوره د بل هیڅ کوم هیواد پر ضد نه کارول کیږي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
اوریدونکو په افغانستان کې نوی تعلیمی کال ته دوا ورځې پاتې دي. سبا د نوی مریض کال لومړی ورځ ده او په اغلب ګومان د کال په دوهم ورځ په افغانستان کې نوی تعلیمی کال پیلېږي. په همدې حال کې لزکرو به برخې او شمیر نجونې د طالبانو له حکومت غواړي چې په نوی تعلیمی کال کې د نجونو لپاره د شپږم ټولګي پورته خوندزي پرانیزي. دغه یو شمیر نجونو ازادي رادیو ته ویل چې په تیرو دوه نیمو کلونو کې چې د دوی خوندزي بند وو د ډیرو ستونزو سره مخامخ شوي او روحي فشار هم ګاللی. خود طالبانو د حکومت له چارواکو مو پوښتنه وکړه وایان دی په دې اړه پوښتنه جواب نکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د دې لپاره چې دریم هجری مریض کال د پیل په درشل کې چې په افغانستان کې د تعلیمي کال له پیل سره سمون لري یو شمیر لزده کړو به برخې شوینځونې د طالبانو له حکومت غواړي چې سا کال د لشپګم ټولګي پورته د خوندزیو دروازې د نجونو په مخ پرانیزي. یا دنجونو ازادي رادیو ته وویل په تیرو دوه نیمو کلونو کې چې دوی په مخه د خوندزیو دروازې تړل شوی لړیرو رواني ستونزو سره مخ وي او وخت یې په سختۍ تیر کړای. د دوی لړلې تسلا ازادي رادیو ته وویل
زموږ هیواد په خلکو انجینرانو ډاکټرانو او ښوونکو ته اړتیا لري. د میرمنو لپاره یو اړتیا ده چې زده کړې وکړي او تعلیم ترلاسه کړي ترڅو خپل ماشومان ښه وروزي او انشاءالله نوی کال به داسې کال وي چې موږ کولی شو خپلو ښوونځیو ته لاړ شو او خدای دې وکړي چې طالبان د نجونو لپاره ښوونځي پرانیزي ترڅو نجونې خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
ستاره مرادی بل هغه انجلې د چې دینچونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت له بندیز مخ کې په نهم ټولګي کې وا وای په کور کې لناست سره ستړي شوي او وخت په سختۍ تیروي. نو موري ازادي رادیو ته وویل
زیاتره دخترها افسردگی پیدا کرده
بریم جون په خپګان مخته شوي. زنه کویم چې ولی افغانستان د یو هیواد دی چې جون او خځه له هر څه به برخې کړی دي. کناري نس د کړې کوي مطالعه کوي او به هر کار کوي امداشان باید خځه هم وکولې شي. ولی د نارینه او خځه ترمنځ توپیر شتون لري. خځه هم اماغه انسان دی چې خدای پیدا کړي او نارینه هم.
ستاره مرادی له طالبانو غواړي چې جنو ته د خوندزیو ته د تللو او د دوی د راتلونکي لپاره د زده کړې حق ورکړي. د 2021 په اگست کې وخت د طالبانو له بیا ځلې رسیدو وروسته هغوی له شپږم ټولګي پورته د جنو په مخه د خوندزیو دروازې وتړلې او د 2022 کال په دسمبر کې په پوهنتونونو کې هم انجونې لزده کړو را وګرځولې. خو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ټول انجونو ته د عمر له محدودیت پرته دینی مدرسو ته د تک اجازه ورکړې ده. هم حال د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یونما له مرستیال مارکوس پوتسل سره په کتنه کې یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې د خوندزیو او پوهنتونونو دروازې د دینجونو پر مخ پرانیستل شي. کرزی د دوشنبه په شپه په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې دینجونو تعلیم د افغانستان د راتلونکي لپاره یو مهمه اړتیا ده. دا چې په نوې ښوونیز کال کې به د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانستل سي او کنا، په دې اړه مو د پوهنې وزارت له ویاند منصور احمد حمزه وپوښتل، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په 1401 کال کې ویلي وو چې دغه وزارت له شپږم ټولګي پورته نجونو لپاره د ښوونځیو د بیا پرانستلو پر طرحه کار کوي، خو له دو کلونو تیرېدو وروسته هم د یادې طرحې جزئیات او د پلي کېدو وخت لا نه دی په ډاګه شوی. که څه هم نړیوالو او د بشري حقونو سازمانونو او بېلابېلو هیوادونو په واروار د نجونو لپاره د زده کړو او تحصیل د دروازو د پرانستلو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت تر اوسه دغو غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو، خو اوس ورځو منځني ختیځ ته. قطر په غزه کې د اوربند د ټینګولو لپاره موافقې ته په احتیاط سره خوشبیني څرګنده کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د مصر او قطر په ګډون منځګړي هیوادونه له څو ورځو راهیسې هڅه کوي اسرائیل او حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنه یې د تروریستي ډلې په توګه پیژني د اوربند موافقې ته وهڅوي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې اورو.
په غزه کې چې ځینې سیمې د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي، له څو میاشتنیو جګړو وروسته د موقتي اوربند لپاره هڅې له څو نیو رئیس روانې دي. خو د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویاند نن وویل چې که څه هم مرکچیانو پر اوربند موافقه نه ده کړې، خو دوی په احتیاط سره هیله مند دي. مجید الانصاری په دوحه کې په یو خبري غونډه کې همداراس خبرداري ورکړ چې د غزه په جنوبی ښار رفح کې د اسرایلی پوځ عملیات خای لوی بیرحمی وي او دومره زیات تورانای رامنځته کړي چې د منځني ختیځ په کړکیچ کې به لدې مخکې سړی نویلیدل شوی. لبلې خو د اسرایلو د استخباراتي ادارې موساد مشر چې د خبرو لپاره په قطر کې او بیرته خپل هیواد ته ستون شوی دی، د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویان په نننۍ خبري غونډه کې وویل ډیوډ بارنیا نن له دوه هڅ خولاړ، خو د هغه په وینا تخنیکی ټیمونه لا هم خپل خبرو ته دوام ورکوي. بارنیا ورسته لدی چې د سولې د خبرو مرکچیان د روژې په مبارکه میاشت کې د اوربند لپاره په خبرو کې پاتې راغلل، پرون د قطر له صدر اعظم او مصري چارواکو سره د خبرو لپاره دوه ته ورسید. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل چې د اصلي مرکچیانو تر خبرو ورسته اوس تخنیکی ټیمونه د احتمالي اوربند د موافقې جزئیاتو ته کتنه کوي. د ملګرو ملتونو په مشرۍ یوې وروستۍ ارزونې په غزه کې بشري وضعیت ډیر سخت بللې او ویلې دي چې د جګړه ځپلې غزه شمالي سیمو ته د مرستو له رسولو پرته ښایي شاوخوا 300,000 خلک له قحطۍ سره مخامخ شي. د غزه نږدې 2.4 میلیون وګړي په جګړو کې راګیر دي. په عین حال کې په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي د غزې ترانګې ته د بشري مرستو پر استولو د اسرایلو بندیز له بشري جنایت سره انډول اقدام ګڼل کېدای شي. د دې دفتر ویان جریمی لارنس نن وویل غزې ته د بشري مرستو پر رسولو د اسرایلو دوامدار محدودیتونه او ورسره په هغه لار چې اسرایل دښمنیو ته دوام ورکوي ښایي له لوګي د جګړې د یوې تګلارې په توګه له کار اخیستو سره برابر وي چې دا بیا بشری جنایت سره انډول ګڼل کېدای شي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
اوریدونکو را سره پات شي لګ شي به ورسته تاسو پیغامونه هم در تخبرو، خو اوس راځو د دغه خبرونه پاتو راپورونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي متحده عرب امارات او هند ته د خپل سفر خبر ورکړی دی. توماس ویست پر خپل ایکس پانه
د دې سفر هدف چې روان اونۍ تر سره کیږي د افغانانو د ملاتړ لپاره د همکارۍ جلبول بللی دي. هماله یو شمیر انجونی او خزه چې د طالبانو د حکومت د بندیزونو له عمله غیزمنې شوی، ل امریکا غواړي چې د طالبانو پر حکومت فشارونه زیات کړي څو دوی ته په نوې کال کې لک تر لګه د زده کړې، تحصیل او کار حقونه ورکړل شي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
تاکل شوی چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست روانه اونۍ هند او متحده عربی اماراتو ته سفر وکړي. ویست ډیسیژن بی په سهار پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې هغه په دې سفر کې د افغانانو د ملاتړ په موخه د همکارۍ په اړه له امریکایي شریکانو سره لیدنه کوي. توماس ویست په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو نوموړی په داسې حال کې هند او متحده عربی اماراتو ته د خپل سفر خبر ورکوي چې تر راتلونکو دوو ورځو به په افغانستان کې نوی تعلیمي کال پیلیږي. د طالبانو حکومت د نورو بندیزونو او محدودیتونو تر څنګ تر شپږم ټولګي پورته او پوهنتون ته د هغوی د تګ د بندیز د لرې کولو لپاره تر اوسه کوم اقدام نه دی کړی. یو شمیر ښځې او نجونې چې د طالبانو د حکومت د بندیزونو له امله اغېزمنې شوي دي وایي دوی تمه لري چې امریکا به سږ کال د طالبانو پر حکومت فشار راوړي څو له دوی اخیستل شوي حقونه بیرته ورکړل شي. په کابل کې اول دوه نجونو چې د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت له بندیز مخکې د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د اتم سمستر محصله وه، غوښتنه کوي چې په نوي تعلیمي کال کې د نجونو په مخه د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیستل شي. هغې چې نوی غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
زما غوښتنه د امریکا له متحده ایالاتو څخه دا ده چې د نجونو لپاره د ښوونځیو او د پوهنتونونو د دروازو د پرانیستلو په اړه ټینګار وکړي او ډېره همکاري وکړي تر څو نوی لمریز کال د ټولو افغان نجونو لپاره د دوی د راتلونکي لپاره یوه هیله او رڼا وي.
د جوزجان ولایت د سیمه ایزو رسنیو یو پخوانی کارکونکی چې نه یو وختل نوم یې په راپور کې خبر شي، ازادي رادیو ته وویل
خانه بیکار میپوشیم و
اوس مهال موږ په کور کې بیکار یو، نه دنده او نه هم کوم بل کار لرو. له امریکا زما غوښتنه دا ده چې ښځو ته د دوی حقونه ورکړل شي او په اسلامي امارت فشار راوړي چې ښځو ته د دوی حقونه ورکړي.
دا غوښتنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د امریکا په ګډون نړیوالو سازمانونو او بیلابیلو هیوادونو تل په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو په ځانګړې توګه د هغوی د تحصیل، زده کړې او کار د حق پر ورکولو ټینګار کړی دی. د دې سره سره تر اوسه دا نه ده څرګنده چې توماس ویست به د خپل سفر په ترڅ کې د هند او متحده عربي اماراتو له چارواکو سره پر کوم ډول ملاتړ خبرې وکړي. توماس ویست تیره میاشت هم دغو دواړو هیوادونو ته سفر درلود او د افغانستان په اړه یې د یادو هیوادونو چارواکو سره خبرې کړې وې. نوموړي په روان کال کې د سیمې یو شمېر نورو هیوادونو ته هم سفرونه کړي، خو تر اوسه یې د دغو سفرونو او یادو هیوادونو له چارواکو سره د خپلو کتنو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت حکومت مسلون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې مخ غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل اندیا زادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق د بل حقوق د گاوه
ساده او روانه جبه
او کچیر میډال او چغلې نماو د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس هم د دې پروګرام وروستای راپور را اخلو. په تخار کې د شیدو غواګانو او د غوښې غویانو فارم جوړولو ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې ده. د دې ولایت فارم لرونکي له خپل کار او فعالیت څخه خوښي څرګندوي او پر هیوادوالو غږ کوي چې د بهرنیو لبنیاتو پر ځای له وطني لبنیاتو ګټه واخلي ځکه له ښه کیفیت څخه برخمن دي. په دې اړه پام وکړئ، زموږ د همکار اجمل آریان راپور ده.
د تخار د کرنې او بولګونې او مالدارۍ د ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې
چې په نوموړي ولایت کې د یو شمیر پانګوالو لخوا وویش د شیدو غواګانو او د غوښې غویانو فارمونه جوړ او فعالیت کوي.
د غواګانو یو فارم لرونکي خانجان افغان ازادۍ روډ ته وویل چې د 8 میلیون افغانیو په ارزښت د شیدو غواګانو یو لوی فارم جوړ کړی او هر ورځ 200 لیټر تازه شیدې بازار ته وړاندې کوي.
8 میلیون روپیه مایه سرمایه گذاری
د فارم کې د مختلفو نسلونو غاتیا راست شیدو غواګانې موجود دي او هر ورځ 200 لیټر تازه شیدې بازار ته وړاندې کوو او اته نه پروت پکې د کار زمينه هم برابر سوي ده.
خغل افغان زیاتوي چې په دې فارم کې د شیدو غواګانو ترڅنګ د غوښې غویان هم روزل کیږي. سیف الدین نیازی چې په تخار ولایت کې د 15 میلیون افغانیو په ارزښت د لبنیاتو د تولید فابریکه جوړه کړې ده. خغلی نیازی وایي چې هر ورځ نږدې 600 لیټر شیدې پروسس او بازار ته وړاندې کوي.
روزانه 500-600 کیلو پروسس میکنیم. از نگاه ما
هر ورځ مش 500 لیټر شیدې پروسس کوو. بازار ته د شیدو ترڅنګ مستې، قیماق، چکه، شلومبې، پنیر او کوچ وړاندې کوو. اوس مهال موږ یوازې د تالوقان ښار ته خپل تولیدات وړاندې کوو او له خپل کار څخه راضي یو.
د تالوقان ښار یو شمیر وستونکو هم د دې فارمونو د جوړېدو له امله خوښي څرګندوي او دغه راز پر هیوادوالو غږ کوي چې د بهرنیو لبنیاتو پر ځای له وطني لبنیاتو ګټه واخلي. د یاد ولایت یو وستونکي رفیع الله ازادۍ روډ ته وویل
از همي مردم همي تخار تقاضا را داریم کې ادم
زه له هیوادوالو غوښتنه کوم چې د بهرنیو لبنیاتو پر ځای له وطني تولیداتو ګټه واخلي ترڅو هم د مالدارانو او هم د هیواد اقتصاد وده وکړي، ځکه وطني لبنیات له ښه کیفیت څخه برخمن دي.
د تخار د کرنې او بلګونې او مالداري د ریاست د لبنیاتو مدیر نظیف الله جویا وایي چې په یاد ولایت کې ولس د شیدو او لس د غوښې غویانو فارمونه موجود دي.
در ولایت تخار 27 فارم
په تخار کې ولس د شیدو د تولید او لس د غوښې د تولید فارمونه موجود دي. هر ورځ د شیدو فارمونه 10000 لیټر شیدې تولیدوي او د لبنیاتو کارخونو ته وړاندې کوي. په تخار کې اوس مهال 15 د لبنیاتو د تولید وړې کارخونه فعالیت کوي.
تخار په شمال ختیځ زون کې لکندز وروسته د افغانستان مهم کرنیز ولایت بلل کیږي او د دې ولایت کابو 80% اوسیدونکو په کرنه او مالداري بوخت دي او د خلکو کلنۍ عواید هم لمدې درک دی.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه. د ازادي درنو خو جوړیدونکو ته محمد انی پلحم د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپین مرانو څخه دا پیغام درته پریږدم. دا چې د پاکستان حکومت تیرور راځ یو ځل بیا زموږ پر خاورو باندې تیری وکړ چې د همدې تیری په نتیجه کې زموږ ځینې میرمنې او ماشومان په شهادت ورسېدل. الله تعالی جل جلاله څخه ودی ته د جنت الفردوس غوښتنه کوم. او کچېری وګورو نړیوال قوانینو ته، اسلامي قوانینو ته او د دوه ګوندوی ترمنځ کوم قوانین دي، په هیڅ دغه درو وړ قوانینو کې داسې عمل ته ځای نه ورکول سوی دا نه ورکول کیږي چې دا هم داسې بریدونه په نتیجه کې دي زموږ بیچاره ولس لمنځزي. نو دوی دا کړی و چې موږ د همدې بریدونه په نتیجه کې د عبدالله شاه په نوم یو ترهګر وژلی ده. دا بالکل دروغ ولا، ځکه عبدالله شاه فوراً دستي په ټولنیزو رسنیو ځان څرګند کړ چې زه د پاکستان په مرکز کې ما زه نه وژل سویم او دا کومه ادارې پاکستان کوي دا بالکل دروغ ده. نو دا رکنګ باندې تو کوم چې ګوره چین هم زموږ یو ګوندۍ ډېر کوي د کپ اقتصادي لحاظ وي، کپ سیاسي لحاظ وي، کپ پوځي لحاظ وي، خو دغسې عمل موږ په تاریخ کې نه لیدل چین دې موږ ته کوم زیان رسولی. متاسفانه چې دغه اسلامي ملک ده، نو موږ له ده څخه ډېر په عذاب یو. د یو آزاد او باد او خپلواک افغانستان په هیله. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. احمد زابل و در غنداب ولسوالی سیتخیل د کلی څخه زره پلاین کیم. نو زموږ مشکل خدای ده چې موږ د اوبو مشکل ده د بندو، چې باید موږ ته امارت خدمت وکړي او بندونه راته جوړ کړي. موږ ډیرو بلرو خدای غي پالتو رواني بي ځای دي. نو هله د سیتې زموږ دا پیغام ورسوي د امارت مسرانو ته او د امارت کارکونکو ته چې موږ ته د خدمت وسی او زموږ بندونه وتړل سي.
السلام علیکم. بعد له سلام غزنی ولایت کیرول سوالینه پیغام پلی کړه تاسو سره يم چې د کیرول سوال کې یو رقم ساري مرز لګیدلای دی. خدای دې وکړي چې تر مسلینو پوری ورسوي. هغه د کیرول سوال دی حد او سلیمان کلب کلی کې یو ساري مرز د 2 میاشتو د 3 میاشتو راځي لاروان د پمختګی مسکړې ده تر اوسه پورې مسولینو د شخص غږ د چانه درویدلې ډېر خلک زې پکړې دي مقصد داسې مرز ده تبې سردرد سال ور سره لري درې نفر مرګو بلم لري تر اوسه پورې چا د موږ غمه نه خوړلې باید تاسو د غږ تر مسولینو پورې ورسوي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
په افغانستان کې د ماخستان نه نیمه بجې شوې د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې درته اونیس پروګرام تاندې څنګه خبرېدو ته چمتو دی خو اوس په مکړې لانډو خبرونه ده د جرمني پولیسو نن د اسلامي دولت ډلې یادایش په غړیتوب دوه تنه شکمن افغانان د سویډن پر پارلمان د بریټ په تور نیولې دي د جرمني لوی سرنوالۍ په یو بیان کې ویلي د ابراهیم او رامین په نومونو دوه کسان د جرمني د ختیځ په ګیرا سیمه کې نیول شوی سرنوالان وایي چې تورونو کسانو په سویډن کې د قران کریم د سوځولو لپاره وسګنې پیښې وروسته غوښتل د سویډن پر پارلمان غچې خستون کې بریټ وکړي پر افغانستان د پاکستان له هوایي حمله وروسته متحده ایالاتونو یو ځل بیا پر دواړو خواو غږ کړی چې خپل اختلافونه د خبرو لاره اوار کړی د سپینې مانی ویاندې کرین جان پیر بیګال طالبانو غوښتل چې دا یقیني کړي چې د افغانستان له خاورې به تروریستي حمله نکېږي هغه له پاکستان هم د زغم غوښتنه وکړه د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي توماس ویس وايي پروانونه کې سیمه ته سفر کوي په 13 فبروري میاشت کې په دوحه کې د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو د ځنګړو استازو لغونډې ورسته د لومړی ځل دی چې خاغلی ویسټ یو ځل بیا سیمه ته روانېږي هغه نن پر ایکس شبکې یا په خوانی ټویټر په یو لاند بیان کې لیکلي چې دا اونۍ هند او متحده عربی امارات ته سفر کوي چې له شریکانو سره د افغانانو د ملاتړ لپاره همکاري او پاړه خبري وکړي ویسټ د خپل سفر دقیق وخت او د خبرو د اجنډا جزئیات نه دی روښانه کړی خاغلی ویسټ په داسې حال کې سیمه ته روان شوی چې پر افغانستان د پاکستان له هوایي حمله وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې ترنګلې دي په افغانستان کې د ژمي په موسم کې د درنو واورو لورې دوه وروسته یو نوې سروې د عامو په سیندیزه حوزه کې د واورو په زیرمو کې د پام وړ زیاتوالی ښیي د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت پر ایکس شبکې په یو بیان کې خبر ورکړی چې د عامو او پنج سیندیزه حوزې په اړوندو سیمو کې د دې وزارت د یخچالونو او واورې د سروې د ډالو فزیکی سروې سکل د واورو په ارتفاع او ساحو کې د تیر 1400 لومړي کال پرتله زیاتوالی ښیي د سروې لمخې سکل بل واورو د ترلاسه شو او په اندازه کې هم وو وشت سلنه زیاتوالی راشي په بیان کې راغلي چې د دې سروې هدف په هواد د سندوزه حوزو د واورې او اوبو د کاچې معلومه ولدي استرالیا د هغه څل لپاره چې د بشري حقوقو مسایل بللې له افغانستان سره د کرکټ د شلورلو په پلان شوې لړۍ وزندوله د کرکټ انفو وی پانی د راپور لمخې د استرالیا کرکټ بورډ نن په یو بیان کې وویل د افغانستان جنو او خزو د بشري حقوقو په وضعیت کې د پام وړ ناخوالو له وجې د استرالیا له حکومت سره تر سلام مشهور وروسته یې دا پریکړه کړې ده او د اوکراین په جنوبي سیمه خرسون کې د روسي د توپچی حمله په نتیجه کې درې ملکی وګړي وجل شوې دي د سیمه والی الکساندر پروکودین نن ویل چې د دې حمله پر مهال د استوګنې دوال وړ پولیسي ودانۍ هم زیانمنې شوې دي
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی ځینې کسان په تیر بیا یو شمیر ځوانان پر ټولنیزو رسنیو کې داسې لیکل کوي چې هغه د نورو ځوانانو په خبره شخصیت وژنوي
نور نړۍ سوشل میډیا څه ډول استعمالي موږ څه ډول استعمالو زوريږم په دې حالت باندې فیسبوک یوټیوب ټویټر دا د شان غني اکاونټ جوړ کړ د یو چا څو اخلا هر لیکنه چې جوړ پسی وکړه
د ټولنیزو رسنیو څه ډول کارول پکار دي
که فیسبوک او ټویټر که هرڅه دي لکه چاکو داسې دي نو لکه د چاکو نه چې هم موږ میوه په پوچا وای شو کار په کړای شو هم یو څوک په واجل شو قاتل په کړلای شو هر خپل لاس کې دی حضرت په خو باندې خلکو جو نه خپل ځان تبا کوي کنه په دغه نه ګټه خلې یو چاته ګټه رسیږي
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی. درمنده اوریدونکو د اکثر کسانو په باور ټولنیز رسنیو نړۍ په کوچنی کلی بدل کړي د وګړو ترمنځ د معلوماتو شریکول اسانه جر او امهاله کیږي خو ټولنیز رسنیو په ځینو هیوادونو لکه افغانستان کې د یو شمیر خلکو په تیر بیا د ځوانانو په منځ کې ستونزې هم را جوړې کړې دي دا چې څه ډول ستونزې د میدان وردګو له اوسیدونکو مرینه څخه یو
کوم چې ما په فیسبوک جوړ کړای و نو ترڅو پیډله ما چې یعنی زه باید په دوکې میسج ریکوست او کوم څه او څه یعنی دا ټول شای باندې کوم تر هغه پورې یعنی باور وکړ کوم چې یا ته نو میری دل چې دا د خزه ده یعنی زه ته ډیر مزایمت کلا چې یو دوی چې په ځر کې به یو ویره پیدا شو چې یعنی دا څوک دی دا به څو یی دا مو څه پیژنې دا نو یی چې کزه یو چا خورته مزایمت وکم هغه خو بیرته د ما خورم یو بل اورد د ما خورته څوک مزایمت وکونه په ما به څوره بده ولګي ک فیسبوک ټوئیټر کا هر څه دی لکه چاکو داسې دی نو لکه د چاکو نه عم موږ مې واپې پوښاوای شو کار پکړای شو عم یوسف په واجل شو قاتل پکړلای شو هر خپل لاس کې دی حضرت په غو باندې قاتل کې دی میخال کو جو نه خپل ځان تبا کوي کنه په دغه نه ښاګټه خلې یو چاته ګټه راسیږي دی راي خلک دي چې خپل خورته یا ته په نابلته شماره باندې زنګ راشي په کور کې مړای جوړي وي غم نه وي مړای وي خدای همیشه خلک لوران ته په مغه شماره باندې زنګونه کوم زایمت کوم مسجونه کا هیڅ جاهل خلک په باورم کويشته و ګراینده داس چې بچي عکس نه خستي او بیا عکس نه په موري کې چاول بونه نه موري بچو را کښ مکه لکسنه به څه کړه یا بچا قاستان لغه پټول لغه بین نشرات تخبار کول و سید موغه وخت یعنی دی پاتمن دی و عزتمن انچلکه یک سروف دی غوسه یو داس میسج و لګی چې داس نو هغه چې کله خپلوان یو څه عموما یعنی که په کور کې کور دی کزور دی ټول فیسبوک لري ته په یک شي د قاستان هم چا کړی که په یک شي مثلا او دی باغه کس بخي پیج نه داس یو پوسټ په ورسره کو چې دی غو دی پاره به یعنی د مرګ فرمان صادر شي هدف مداد که بعد استفاده از نه وشي دی هغه د خلکو ژوند تبا کوي یو ځوان چې دی یو چا په نامه پوسټ کوي دی یو چا هم که هغه خو سن سنغم جونې وکاله کی کار چوکې هغه دغه د آینده په اړه فکر وکړي غو ټول آینده په غو پوري تړلې ده په یو بعد خو خبر پوري
دا وزن جونې نه دی چې لزینو خلکو څخه دا چې ټولنیزې رسنۍ لکه څنګه چې په کار د نه کاروي شکایت کوي هلکان هم ورته خبرې لري حفیظ احمد نصرت وای چې د ټولنیزو رسنیو په تیر بیا فیسبوک کارول ځانته اصول او اخلاق وړي خو نن سبا کله ناکله په پام کې نه نیول کیږي
د سوشل میډیا پلیټفارم د خپل ځان ته د استعمال طریقې لري لکه څنګه چې باید وکړو چې لبه د مرغ په افغانستان کې هغه استفاده نه ځینې کیږي فیسبوک یو خواله رسنۍ ده باید په منظم ډول وکړو چې د اطلاعاتو معلوماتو لپاره د دې سره سره د مثبت ذهن او مثبت انګیزې د خپرېدا لپاره او خلکو ته د معلوماتو د رسولو په وخت کې باید وسخه استفاده وکړو لبه د مرغ چې په افغانستان کې تر ډېره پوری په تیرو کلونو کې موسم فیسبوک یو ډول کارې ده چې د یو بل د تخریب او یو بل پسې د من په ذهنیت تخبرولو او د داس تبلیغات فرق کاریده چې هغه اکثره شایعات او غنګوسی به اوازې به هغه خلکو فیسبوک ته چولا او ما ځانه فکرونه به خراب کړ باید د فیسبوک د ما ځانه خرابیا د پاره ونه کړول شي بلکې د فکر او ذهنیت ته جوړولو اطلاعات او معلومات د خبرولو یو ډول د ساتری لپاره باید وکړو
ډیره زیاته مننه همدا پوښتنه ما کوله چې تاسو هم تر یو حده پورې ځواب راکړ اکثره زموږ تاسو ځوانان فیسبوک د بل کس د شخصیت وژنې په مخه کاروي یا نامناسب پوسټونه کوي او یا هم کومنت هغه څه چې په کار نه ورکوي ولی ځینې افغان ځوانان دا کار کوي
د دې لپاره چې دغه د سوشل میډیا کمونستونو فالسي چې په غوڼه کې ژبي او فیسبوک ته لاسرسي پیدا کړی وي هر څه چې غوړي وي هر څه چې په ذهن کې راوګرځي هغوی خپروي او مشروبی هغه بدا کیب یا فیدبک شپ اورستا کوم منفی نکاس چې لري هغه ته دوی نه ګوري یو دا مسله دا بل خبره ده چې د ناپوهي یا د علم د سټ ټیټواله یو مسله ده چې هر څاپ لمړي لاس په فیسبوک کې لاس سره پیدا کوي د مت شخصیت ته یو کتل سم سر شات نه لري د فیسبوک ته پرونی کې شو نه پیژنه نه دیم پر فیسبوک باندې قال د پوسټونه کې یو د بل شخصیت وژنه کوي او د خلل رسنیو کې منفی تبلیغات خپروي او ما ذهنونه خرابوي
هغه کسان چې کله ټولنیز رسنیو ته ناستی ګوري وخت ځای کوي هغه یوازې فیسبوک نه د نورو مکولې سوسره یادی کی مثلا نن سبا ټیک ټاک ډیر زیات رواج دی انستګرام سره ټیک ټاک سو دا هرڅه کوم کسان چې مطلب لولي دوی به څنګه دا درک کی چې دغه پوست غلط ده تاسو خپل تجربه سره توایې څنګه یو څوک پوسی چې دا حقیقت نه لري
تر دې پوری د فیسبوک پر معلومات باندې باور کولم صحیح نه دی، ځکه هغه ورسره کومه باندې څه ګرځېدلې ولزي بنسټونه مې درې به چې هغه فیسبوک اکاونټونه ولري پر هغه باندې باور کېدلې چې اکثر رسنیزي ادارې دي چې د فیسبوک څخه معلومات خپریږي هغه واقعیت دی او د منډې په توګه کاریږي. اما عمومي عام ځوانان چې هغه شایعات خپروي، افغان ځوانان چې هغوی ځینې منفي تبلیغات خپروي یا مثلا ځینې ډلې ټپلې چې هغوی د یو بل د تخریب لپاره کار کوي، دا ډېر سخت ده. په واقعیت سره کله چې د دې تفکیک کېږي او معلومېږي چې کوم څه شایعات دي، کوم څه اوازه ده، کوم څه تبلیغات دي او کوم څه واقعیت دي، دا به یو ستونزمن کار وي. دا په نورو دنیا کې هېوادونه د دې د مخنیوي لپاره مختلفې لارې چارې لټوي، خو تر اوسه نړۍ هم په دې نه ده توانېدلې چې د پیک او د غیر پیک مسایلو ترمنځ تفکیک وکولای شي. او خلک هم بیا په افغاني ټولنه کې چېلته علمي سطح ټیټه ده، خلک چې دومره فوري غیر تحلیل برخه یو څه کمزورې ده، نو ډېره به سخته وي چې په افغاني ټولنه کې د افغان ځوانانو په توګه تر ډېره فوري هغه سې تفکیک وکولای شي لکه څنګه چې په نورو دنیا کې ترې وېده فوري کېږي.
بله، لکه څنګه چې تاسو وویل، هر څوک نشي کولای په دې پوسټ چې دغه کوم څه خبره سوي دي، دا رښتیا دي، دروغ دي، دا څه دي. اوس نو هغه کسان چې فیسبوک کاروي، د تاسو مشوره به غوته څه وي چې د خپل اخلاقي دنده وګڼي چې غلط څه خبره نکړي؟
د خپل رسنیو له دغه ټولو پلیټفارمونو لکه فیسبوک دی، انسټاګرام دی، ټویټر دی او نور هغه سوشل میډیا پلیټفارمونه دي چې په نن دنیا کې کاریږي، له دې ټولو باید مثبته ګټه واخیستل شي. د یو افغان په توګه، د یو ځوان او مسلمان په توګه، باید خلک په فیسبوک کې مثبت نظریه یا مثبت فکر یا مثبت انګیزه ترویج کړي، هغه ته وده ورکړي او هغه خپره کړي. له منفیات او شایعاتو باید ډډه وکړي.
یعنی دا به خپل ګټه هم وي، خپل شخصیت ته به هم زیان نه رسوي.
بالکل، دا شخصیت دغه د فیسبوک لاکان ته منوي که څوک ټوله ورځ لګیا دی یو بل پسې تخریب کوي، شکنځلې کوي، هغه سې نکوچات خپروي چې هغه د ټولنې په خیر نه وي، دا به معنی چې دغه فکر، دغه شخصیت او دغه علمیت تغونه دي. نو څوک چې علمي اخته دي او علمي مسایل شریکوي، د ټولنې دپاره کار کوي، اما ذهنیت دپاره کار کوي او مثبت انګیزه په ټولنې کې خپروي، دا دغه څرګندیږي چې هغه کس خپل همدومره جوړ سړی دی، همدومره لوستی سړی دی، همدومره فعال سړی دی.
د زابل اوسینکو روح الله هوتک وای چې دای په خپل فیسبوک پانه ورزشی او نور ټولنیز معلومات خپروي. هغه معلومات چې خلکو عامه پوهاوی زیات کړي، خو بیا هم ډیرای وخت داسې کمنټونو سره مخ کیږي چې په خبره دای ډیر خفه کړي.
ټولنیز موضوعات او ځینې مهم خبرونه نشروم، خو ډېره برخه مې ورزشي مطالبو ته پر خپل فیسبوک پاڼه باندې ورکړې ده. کله ناکله په ټولنه کې داسې ناخوالې یا بد ټولنیز دودونه او کلتورونه دي چې هغه موږ په خپله پاڼه باندې پورته کړو، غبرګون راپورته کیږي. کله ناکله دغسې پیښو سره مخامخ شوي یو، چې مثال ښه مثال یې د نجونو د ښوونځیو بندېدلو موضوع ده. کله ناکله چې راپور کا اساسات نه راپورته کړي، او کله ناکله زیات ولورونه دي، او کله ناکله په بازار کې د ځینې جنسونو په ګرانه بیه خرڅېدل. دا موضوعات کله پر فیسبوک راپورته کړو، اتمان بیا غبرګون لري.
غبرګون چې ولري، بیا څه رقم کومنټ تاسو اخلي؟ آیا د شخصیت وژنه مو پکې کیږي؟
و کله ناکله ځینې د ټولنیزو رسنیو کارونکي دغسې الفاظ په کمنټونو کې لیکي چې هغه زموږ پر روحیه باندې منفي تاثیر کوي، خو بیا موږ هغه څوک چې د بحث وړ یا کنات کوي هغه ته خپل دلایل وړاندې کوو، او څوک چې کنات نه کوي یا بحث باندې سر نه خلاصوي هغه نو بیا یا بلا کوو او یا کمنټ پټوو.
بله، کوم یو د سې کومنت راتوای خپل چې په تاسو ډیر بد تاثیر کړی او واقعا هم چې هغه ډیر یو بد کومنت وو؟
او ډیر دغه سموزات ز تقریبا د 2018 کال رئیس فیسبوک استفاده کوم، نو ډیر دغه سې خبرګونونه موږ لیدل دي، ډیر دغه سې عکس العملونه موږ لیدل دي. نو که درته وایم بیخي ډیر د ډیر وخت زما یې سکرای مخوب یا مهم خپل فعالیت پر فیسبوک باندې د لاس نه دور کړی او خپل فعالیت جاری ساتلی ده. کله ناکله مستاس په ټولنه کې خلک دغه سي الفاظ وکاري چې هغه زموږ تاسې د ټولنه سره سمون نه خوري، زموږ تاسې په ټولنه کې هغه بد الفاظ، خو بیا هم هغه خپل فعالیت جاری ساتلی ده او ماته مونږ د منلي او خپل هغه څه رساجه چې پر ټولنیزو رسنیو باندې د ځوانانو حقوقي اندارنګ د ټولنې د نور اقشار حقوقي ته دغه لپاره خپل ځخ ورته کړی ده، او د خلکو په کمنټونو پسې مونږ سره د ګرځولې. البته هغه منفي کمنټونه چې مثبت شي بیا دغه بیا هر کلی کړی ده.
تاسو د څه مسایل وړاندې کوي چې هغه د خلکو په ګټه دي؟ مثلا تاسو ډیر ښه موضوع ته اشاره وکړه چې هغه د نجونو ښوونځی ده او په خوا کې ولوار ده او په خوا کې په بازارونو کې لوړ نرخونه دي. څه فکر کوئ ولې د تاسو خو کارونو ته غلط کومنټونه راځي؟
دلته ځینې کسان هغه د موضوعات غلط برداشت کوي، د پوهې ساتنه چټي او همدارنګه ټولنیزو رسنیو ته تازه راغلي دي، د ټولنیزو رسنیو سره ډیر بلدیت نه لري او هر شمه موضوع د دې تر ذهن باندې سرچپه ورسي. نو په دې خاطر بیا د فیسبوک ساده طریقه او ساده استعمال هم دلته خلکو ته زمينه برابر کړې ده چې دوی غلط کمنټونه وکړي. نو د فیسبوک سره خلک بلد نه یا موضوع ښه درک نه کی، بس د موضوع تر ویلو مخکې د عکس العمل وشي او ورسته چې بیا بحث سره وکړي یا په مسنجر خبر سره وکړي چې دا دی ولې دغه موضوع کړې، نو دا وایي زما سر نه سو خلاص. نو دا سي موضوع د خلکو د پوهاوی نشتون ده او د فیسبوک اسانه استعمال د خار څوک لاسرسي ورته لري، کې درس ویلې کې نه ویلې کې میساته ولري کې ونه لري، دغه سي موضوعات کې بیا ځوانان په اسانۍ سره کمنټ کولای شي. او ځینې کسان بیا په جیلی اکاونټونو باندې شخصیت وژنه کوي، که په بل برخ کې مشکل سره ولري دی په جیلی اکاونټ باندې منفي کمنټونه کوي، که ته مثبت نظر هم خپور کې مثبت پوسټونه کوي. دغه سي موضوعات چې د فیسبوک اسانه استعمال او د فیسبوک د شرایطو اسانوالي دغه د شخصیت وژنې مسایل وسډیر کړی دي.
دغه په ټولنیزو رسنیو کې یو بل سره دیالوګ، البته دا ډول دیالوګ دا ډول د خبرو کول چې هغه مناسب نه وي، کله خو به داسې نه وي سوي چې دا په فزیکی شخړه باندې واوړي.
ډیر دغه سي مثالونه لرو چې فیسبوک پوسټ یو چا کړی د چا شخصیت وژنې پکې کړی یا په چا پسې دغه سي معلومات خپره کړي چې هغه حقیقت نه لري، دغو ترمنځ بیا دغه سي موضوعات راغلي دي. او حتی ځینې کسان چې پر فیسبوکونو باندې دوی غلط معلومات خپره کړي، په چا پسې د ځان خبرې خپرې کړي، هغه ته بېخي تر ارز پورې رسېدلي یا ارزونه سره کوي. په تېر حکومت کې هم دغه سي مسایلو سره موږ مخامخ شوي او په وس کې که غلط استفاده مو ورڅخه وکړه، دا نو بیا تر ګټې تاوان ډېریږي. او مشکل دا ده چې ځوانان د مثبت کارونو لپاره ټولنیز رسنۍ استعمال کړي.
bale ډیر زیاته مننه، تاسو باندې سلامات اوسئ،
کور ودان خوشاله اوس.
افغان خبریال ځوان تکلوی لبد مرغز موږ زین ځوانان په ځای د دې چې د یو څه په اړه مثبت ذهنیت ولري، منفي خواته زیات پام وي. اغلی تکل په یوې مرکې کې وایي
فیسبوک کې یو لیکنه وکړي چې معمولی یو حروف د لغات څخه فاتې چې وګوري لاس پنځلس کمنټ د تسوی منفي، اما که څه موضوع دی راخستی د یو صحیح شو ویډیو په خپل فیسبوک پانه، ټویټر پانه یا انستګرام دی څه موضوع ته اشاره کړي یا په لیکنه یا په ویډیو شکل باندې چې وګوري دوا لایک درې لایک څلور لایک، یعنی زموږ خلک بیخي مثبت شان خوشاینه. اکثریت خلک دا فکر لري داس منفي جوړی چې دوی منفیاتو باندې کمنټونه هم کوي، د دوی نظر هم منفي، که پر ټویټر دی که انستاګرام باندې دی، که لږ څه اشتباه درلوده دوی لاس پنځلس کمنټ درته کوي چې دا پلانکي اشتباه لري، دا وکه هغه وکه املا دې سمه کړه، هغه به ستاسو اشتباه شوی. اما که دې شل لیکنه پورته کړې و، اپلوډ کړې دي و، شمه موضوع دې انتخاب کړې و، بیا نه تشویق ستا او نه څوک لایک کمنټ درکوي.
bale تاسو په نظر د دې لاڅ کې د لیسي چې زمونږ ځوانان لدینه چې یو څه مثبت اړخ ته فکر وکړي، منفي اړخ ته ډیر ورځي؟
د فیسبوک، انستګرام او یا هم یوټیوب د دې څخه غلط استفاده په داسې فکر دی، فیسبوک انستګرام ته نه داخليدل چې دوی به څور څخه ځدا کی د ټوک ټکال د فار راغلي، د خپل ساتيري د فار راغلي، د تکړه د فار نه
د یو ځوان په صفات کراتوي لټولنیزو رسنیو نه څه ډول استفاده باید وسی؟
زه یو خبريال یم په عموم کې د خپل هلمند ولایت د نږدې نور ولایتونو اکثره وخت شایستان زورن اخلم شو ویډیو په ټولنې کې چې بد رواج، بد فرهنګي، هغوی ته اشاره پر موضوع باندې بحث، دا
ما یو دنده ده او زه د خپل فیسبوک دغه ډول استعمالوم چې د هیواد ښکلای په نړیوال باندې وینم که کوم بد فرهنګي بد رواج پر هغوی باندې ځوانان سره غېږم د یو عامه پوهاوي په توګه یې د خلکو دپاره استعمالوم. هر ځوان باید د اجتماعي رسنیو څخه د زده کړې او نورو ته د خیر دپاره استفاده وکړي.
بدبختانه یو شمېر کسان له ټولنیزو رسنیو نه د مقابل کس یا د نورو کسانو د شخصیت وزن په مخه کار اخلي، یعنی داسې څه نشتوي چې د هغو شخصیت تر پوښتنې لاندې راسي. په دې هکله دې څه اورېدلي، څه دي لیدلي؟
زه خپل ځان درته یادوم، یو ورځ مې په ساده یوې کې اشتباه کړې وه چې رالم دا د شخصیت وژنې موضوع ده. یو ځوان سم پوهېږي چې زه په املا کې اشتباه نه لرم او په دغه یګانو باندې ښه پوره پوهېږم، داسې کمنټ یې کړی وو چې په هغه کې زما شخصیت ته زیان رسولی وو چې یګانې زده کړه ته خبریالې دا وکړه وکړه چې دا یو ښه فکر نه او ښه مثبت کمنټ نه دی.
بله، یو شمیر کسان شخصي مسایلو ته مداخله کوي، یو څوک دا رقم یادوي چې هغه د ټولنې لسترګو نه ولويږي، غلط شیان ورپسیلي کوي، غلط پوسټونه کوي، په دې اکل راته وغږیږي.
کور اوات لکه څنګه چې تاسو ویل، نن سبا د زموږ اکثریت افغانان د فیسبوک، انستاګرام، یوټیوب، ټویټر دا دي شان غني اکاونټ جوړ کړي، د یو چا عکس واخله، هر لیکنه چې دیور پسې وکړه هغه ته نه ګوري چې د دې ځوان بیک گراوند دې مرته خراب کړي، شخصیت دې مرته خراب کړي، یا د هغه اجازه ستا چې دا عکس اپلوډ کړي چې په نړیواله سطح خلک ګوري. دا شان ستا اوس هم موږ افغانان وینو چې خلک د یو چا بې اجازې پرته ویډیو کوي، د یو چا بې اجازې پرته لیکنه کوي او معمولي جنجال ورسره وکړي، عکس یې اخلي دغه په اړه لیکنه. زه خوایم داسې کسان چې فیسبوک لري، د فیسبوک په استعمال نه پوهېږي، داسې کسان سره ناسته ولاړه او بل خو د یو ځوان دپاره د فکر او بل د تعلیم واده. په ټول افغانستان کې تعلیم واده هره برخه چې زموږ او ستاسو جوړېږي د تعلیم په ودې باندې، چې په هره برخه کې عصري تعلیم ولرو تر څو زموږ خلک د فیسبوک په استعمال هم پوه شي، په ښار کې په ګرځلاو هم پوه شي، د یو چا سره په خبرو پر رویه هم پوه شي، په دې هم پوه شي چې د یو چا شخصیت ته په څه ډول تاوان رسیږي، په دې هم پوه شي چې د یو چا سره خپل ستونزې څه ډول حل کړي. په فیسبوک کې ستونزې نه حلېږي، په کمنټو باندې ستونزې نه حلېږي. زموږ اوستاسو خلک اوستاسو وګوري، په کمنټو کې سره جنجال یو بل ته سپکې سپورې وایي، دا د حل لاره نه ده. او د خلکو فکر ډېر کوچنی، په فیسبوک کې یو بل ته پوسټونه کوي چې په تاسو کوم هم پوسټ هغه ما پسیتی دی فکر کې چې دا اوس د نن سبا د ستونزې د حل لار ده. خدانه
اوس یو بل څه ډیر عام دغه ټیک ټاک دی چې معمولا دی کې لایف خلک راځي، دا هلته هم ډیر زیات یو بل ته توهین کیږي، د شخصیت وژنه کیږي، په لایف توګه ټول نړۍ ګوري.
بالکل، ټیک ټاک زات ټول نړۍ دیوال، نن سبا ټیک ټاک جالب ترین شام پکې ست ټول ګوري. یو ځوان خپل ځان ته ضرر رسي، خپل شخصیت ته ضرر رسي، اما د ټول افغانستان په سطح باندې داسې ویډیو جوړي چې ټول افغانستان ته ضرر رسیږي. موږ یو ښه مثال ویلی شو ځینې کسان چې تاسو ټیک ټاک ګوري، د افغانستان په نمایندګۍ باندې په دوبۍ یا په ترکیه یا په نورو هیوادو کې ناستې بی اندازې د چوکاټ څخه وتلي ویډیوګانې جوړي، د دې دپاره چې دوی وایرل شي او پیسې ورباندې وګټي.
تاسو د نړۍ په اړه معلومات لرئ، د نورو ملکونو په اړه هغه ځوانان څه رقم کاری؟
بالکل، ستا پوښتنې ته زه داخل شوم. لکه څنګه چې تا وویل چې نورې نړۍ د انسټاګرام څخه یا د یوټیوب څخه یا د ټیک ټاک څخه ډول استفاده کوي، موږ تاسو ګورو دا لیدونکي یوازې دا نه چې ته پسخان دوه څوکې چکالې وکړه نو ته به لیدونکي ترلاسه کوي. داسې ویډیوګانې ستا یو طبیعي ځای ته تللي، لس ثانیې ویډیو یې جوړه کړې، میلیونه نه کتونکي لري، هغه یې مسلکي زده کړې چې څه ډول باید ټلیفون ونیول شي. نن سبا موبایل ژورنالیزم دی چې خلک ښه استفاده ورڅخه کوي، د یو عکس د نیولو زده کړه یې خلکو ته په ډېر ثانیو کې ښودلې، په میلیونونو کسانو کتلې، هغوی هم پیسې ورباندې ګټي. همې شخصیت جوړ کړی، همې د خپل هیواد عزت ساتلی، همې خپل عزت ساتلی. د انګلیسي جی بي د فار ریکورډز جوړ کړی په ټیک ټاک، لاند ویډیو لاند معلومات انګلیسي جی په اړه ملنه نه کسانې ګوري. دا معنی نه چې زه د ټیک ټاک د فار ټلیفون د چینم پیس کوجور به کوم، ټوکی ټکالی به کوم، ځان شخصیت کام یو ته به ضرر رسوم، بیا به زه پیسې ګټم، چې دا هیڅ پیسې نه دی او په دې باندې به هیڅ شخصیت هیڅ وخت ترلاسه نه کړي.
یو هیوا ته د څومره زیان رسوي افغانستان چې په ټول نړۍ کې نوم لوړ دی، دا چې کورونه څومره یو ملت ارزښت نور نړۍ ته کمی.
زه یو ټیک ټاکر او یو ورزشکار سره مقایسه کوم. راشد خان دی زموږ ټول افغانستان ستوری دی او په ټول نړۍ باندې افغانستان قوي زلاند او قهرمان یو پیژندل دی. اما ځینې ټکټاکران ډېر وایرل دي په خپل بیس په شور غلطو خبرو باندې. دوی افغانان ډېر غلط معرفي کړي دي چې افغانان یوازې سکنځل بدې خبرې بد الفاظ بې تعلیمه داسې افغانان معرفي کړي. اما چې افغانان داسې نه دي. ځینې سیلانیان افغانستان ته راځي زه ورسره ګرځم هغوی چې افغانستان ګوري خلک یې ګوري وایي لکه څنګه چې په سوشل میډیا کې افغانستان معرفي دی بالکل هغه څه نه دی.
د تاسو نظر د تاسو مشوره هغو ځوانانو ته څه ده چې هغوی له سوشل میډیا څخه سمه ګټه نه اخلي داسې څه خپروي چې نه یوازې دا چې خپل شخصیت ته زیان رسوي د یو مملکت ارزښت او عزت ته زیان رسوي. تاسو به د یو ځوان په توګه څه ویل ورته ولرئ؟
داسې څه مه کوئ چې ستاسو کورنۍ ستاسو هیواد ستاسو کام تر سوال لاندې راشي شخصیت ته مو زیان ورسیږي. سبا ش بیګراوند ونه لري یو کال بعد تاسو دا حالت نه غواړئ زه ډاډه یم. نو مکه وی داسې کارونه چې سبا یا بل سبا تاسو په دې باندې زوریږي وجدان ته ملامت یاست. نن سبا هغه ځوان چې فیسبوک اکاونټ لري ټیک ټاک اکاونټ لري د دوی شخصیت په فیسبوک او ټیک ټاک کې په تمامه معنا معلومیږي. نو زما پیغام دی ته دادی دغه وخت چې پر فیسبوک انستاګرام یوټیوب ټیک ټاک باندې استعمالوي خپل شخصیت وژني افغانستان بد معرفي کوي کورنۍ مو بد معرفي کوي دغه وخت په درس تجارت او تعلیم باندې تیر کړي.
او بیا راسه په سوشل میډیا کې هم هغه غټور څوړاندې کوي.
بالکل بالکل بالکل.
ګران دوستانو دا و دېونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری
ਸਰਤ وطن افغانستان دے وطن سمجھنا تو افغانستان